احمد شیبریم د ازادي رادیو د ریسات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. لومړی هم خبرونه. د پاکستان د افغان کډوالو د جبري ایستلو په اوج کې د دغه هیواد مرستیال سریاسم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په کابل کې د طالبانو له رئیس الوزرا او د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره کتلی دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې امیر خان متقی په دې لیدنه کې د افغان کډوالو په جبري ایستلو باندې خپله ژوره خواشیني او اندېښنه څرګنده کړې. د اسحاق ډار په حواله ویل شوي چې اجازه نه ورکوي له افغان کډوالو سره ناوړه چلند وشي. هغه همداراس هوډ ښوولی چې د افغان کډوالو شتمنۍ به څوک نشي ایسارولی او پاکستاني پوځیان به د هر ډول خپل سري عمل مخه ونیسي. تر متقی وروسته ښاغلی ډار په ارګ ماڼۍ کې د طالبانو له رئیس الوزرا محمد حسن اخوند سره پر سوداګرۍ، امنیت او سیمه ییز اتصال باندې خبرې کړې دي. د افغانستان او تاجکستان سرحدي سیمو کې نن تر غرمې مخکې یوه زلزله شوې ده. د دې زلزلې کچه 15.8 درجې دریاختر بلل شوې. د راپورونو په اساس د دې زلزلې مرکز د بدخشان په اشکاشم کې 4.5 کیلومتره تر ځمکې لاندې بلل شوی. د زلزلې ټکانونه په پېښور، اسلام آباد، لاهور او کشمیر کې هم احساس شوي دي. په ځینو سیمو کې خلک د ودانیو د ټکانونو په سبب بهر وتلي دي. د افغانستان او تاجکستان له سرحدي سیمو لا د دې زلزلې په سبب د احتمالي اوښتو زیانونو او پیښو په اړه راپور نه دی ورکړل شوی. د افغانستان د کرکټ 19 کلنو لوبډلې د 2026 کال نړیوال جام ته لاره ومونده. افغان ځوانانو د غوراوي پړاو سیالیو درې لوبې په ستر توپیر وګټلې او نن وروستۍ لوبه د کوربه نیپال په وړاندې د باران په سبب بې نتیجې شوه. په دې ترتیب افغان ټیم لومړی مقام وګاټه. افغان لوبډلې په دې بریاو سره د 19 کلنو د کرکټ نړیوال جام تلار پیدا کړه چې تمه ده راتلونکی 2026 کال په جنوري او فبروري کې د زیمبابوې او نمیبیا په کوربه توپ وشي. د امریکایي او ایراني چارواکو ترمن د ایتالیا په پلازمینه روم کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې پیل شوې دي. اسوسییټډ پریس اژانت د یو امریکایي چارواکي په وینا چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي څرګنده کړه چې دا خبرې د تړلو دروازو تر شا په روم کې د عمان په سفارت کې روانې دي. ایراني رسنیو هم ویلي دي چې د اروپا په وخت تر غرمې لږ مخکې خبرې پیل شوې. په دې خبرو کې د منځني ختیځ لپاره د ولسمشر ټرمپ ځانګړی استازی سټیف ویتکوف، د امریکایي پلاوی مشي کوي او د ایران د پلاوی مشي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی کوي. دواړو لوریو اونۍ مخکې د شنبې په ورځ د عمان په پلازمینه مسقط کې لومړی پړاو خبرې سره کړې وې. هغه خبرې تهران او واشنگتن رغنده بللې وې. د هند پلازمینه نوې ډیلی ته څیرمه د استوګنې د یوې څوپوړیزې ودانۍ د نړېدو له امله لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي دي. شاوخوا 10 تنه نور د کنډوالو لاندې بند پاتې او 4 تنه ژغورل شوي. د ودانۍ د نړېدو علت لا تر اوسه روښانه نه دی. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د ودانۍ لومړی پوړ په دې وروستیو کې ترمیم شوی و. د ډیلی ایالت حکومت د پیښې د تحقیقاتو امر کړی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اورئ. کابل ته د پاکستان د سریاسم د مرستیال او بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په مشهد د پلاوی سفر څارو او په اسلام آباد کې د افغانستان د پخواني ډیپلومات امیر ګران نظر میاخیسته.
د ملګرو ملتو په سټیج باندې د منیر اکرم لخوا د افغانستان په ضد تبلیغات کیږي، دغو نتیجه ورنه کړه، نو لځکه یو نرمې ډیپلوماسۍ ته مخه کړه.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند
تیر کال د بدخشان او تخار تر څنګ په بلخ کې مونږ اکیډمي جوړه کا، ته د بل طرف ته بیا مونږ په پکتیکا کې په میدان وردګو کې په لوګر کې د کرکټ اکیډمي نه جوړې کی.
د کلی او باندې خلک بیا لوی سره یو لړغشتنه لري.
مو وختنه له دولت او ورزشي ادارو او خیره بنسټونو داده د لوبل لپاره مناسب میدانونه جوړ کړي، ورزشي وسایل جامع برابر کړي، سیالي او روزنیز پروګرامونه تنظیم کړي.
د واشنگتن او تهران د استازو ترمن د ایران د اټومي تړون پر سر خبري روانه دي. د دې غونډې له تاسو جزئیات او مهم خبرو در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
په افغانستان کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د اسحاق ډار په مشرۍ له پاکستاني پلاوي سره د اقتصادي مسایلو ترڅنګ په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کړې دي. د دې وزارت لوري په خبره شوی خبر پانه کې راغلی دی چې پاکستانی لوري له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند مخنیوي ډاډ ورکړی. د پاکستان د سر اعظم رستیال او د بهرنیو چارو د وزیر اسحاق ډار په مشي دا پلاوی نن سهار په یو ورځني سفر کابل ته ورسید. دا په تیره نږدې یوه اونۍ کې دوهم لوړ پوړی پاکستانی پلاوی دی چې کابل ته سفر کوي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ لوروسته یو ترنګلو حالات وروسته د راشد رشید زیاتیدل. تازه د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ او پلاوی کابل ته رسیدلی دی او هلته یې له بیلابیلو طالب چارواکو سره لیدنې کدنې ترسره کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې چې نن د اپریل په 19 خپره شوې راغلي چې د اسحاق ډار په مشرۍ پلاوی په کابل کې د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلي او دواړو لوریو په سیاسي، اقتصادي، سوداګریزو، ترانزيتي او یو شمیر نور مسایلو خبرې کړي. په اعلامیه کې د نوموړي له قوله راغلي چې هغه په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت او جبري اخراج ژور اندېښنه وښوده او ټینګار وکړ چې پاکستان دې په دې هیواد کې د میشتو افغانانو د حقونو د ځای کېدو مخه ونیسي. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د پاکستاني پلاوی مشر د افغان کډوالو سره د ناوړه چلند د مخنیوي ډاډ ورکړی او دا چې د افغان کډوالو جایدادونه او سرمایې د هغوی ملکیت دی او هیڅوک ترې نشي اشاره ولې. که څومره د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی د موجودیت اډاوي د دواړو لوري ترمنځ د اختلاف مهم ټکی بلل کیږي، خو د طالبانو په اعلامیه کې په دې اړه د بحث کومه یادونه نه ده شوې. خوړان دي پاکستانی رسنۍ ویلي و چې په دې سفر کې به امنیتي موضوعات د خبرو د اجنډا مهمه برخه وي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د اسحاق ډار او مولا محمد حسن اخوند ترمنځ په لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي، اقتصادي، تجارتي او فرهنګي کو په پراختیا سربیره په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اجباري اخراج په موضوع هم خبرې شوې. دا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه کابل ته د خاغلی ډار لومړنی سفر دی، خو په تیر یو ونه کې دوهم لوړ پوړی پاکستانی پلاوی دی چې کابل ته ځي. لدی وړاندې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان هم د پلاوی په مشرۍ کابل ته سفر کړی وو او هلته یې له بیلابیلو طالب چارواکو سره خبرې کړې وې. نوموړي له دې سفر وروسته په خپل ایکس پاڼه لیکلي وو چې له یوې اوږدې وقفې وروسته له افغانستان سره د لوړې کچې دوه اړخیز تعاملات پیل شوی دي. د غراز د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ د سرپرست وزیر نور الدین عزیزی په مشرۍ او پلاوی په درې ورځني سفر اسلام آباد ته تللی او د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي راډیو د نوموړي له قوله ویلي چې هلته له پاکستاني چارواکو سره پر بیلابیلو په ځانګړي ډول اقتصادي او له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پر مسلو هم بحثونه کړي. خو پښتنه ده چې دغه سفرونه د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو او د غراز د کډوالو په مسله څه اغیز لرلی شي. د سیاسي چارو یو شمېر پوهان باور لري چې افغانستان او پاکستان ترمن د ستونزو لپاره بنسټیز حل لارې ونه لټول شي، دغه ډول تګ راتک خای ډیرې پایلې ورنکړي. د نړیوالو اړیکو پو او پخوانی افغان ډیپلوماټ غو اس جانباز ازادي راډیو ته وویل
پاکستان تلاش کوي چې طالبان یا مخصوص هغه حلقې چې د دوی د کنټرول نه یو څه ناڅه ووتي دي، هغوی بیرته یو ترتیب جلب و جذب کړي تر څو هغه خپلې اجنډا یې چې لري هغه تطبیق کړي، چې د یوې خوا د خپلو خلکو د اذهانو انحراف دی، د بلې خوا د طالبانو په منځ کې دی او تفرقې ایجادول دي، د دوی ویشل دي. نور په عمومي توګه پاکستان او د افغانستان مسایل تر څو چې هغه بنسټیز حل پیدا پکې نشي، متاسفانه چې دا ناورین بد ادامه لري.
د سیاسي چارو په حکمت الله حکمت
د لومړي پلاوی د سفر په راتګ سره د کابل د لوري څخه مشخصي غوښتنې طرح سولې چې هغه اسلام آباد ونه منلې. په عین وخت کې کابل هم د هغوی غوښتنې ونه منلې، ځکه نو د دوم پلاوی ضرورت پیدا شو. په لومړي غوښتنو کې د ماجرینو د جبري استلو د پروسی درول وو. په اوسنۍ مذاکراتو کې بیا پاکستان هڅه کوي چې پر کابل فشار راولي، ولی تر ځای پورې چې زه خبرم دا اختلافات په قطعي توګه باندې تر ډیره پورې بیا هم په اختلافاتو کې پاتې شوی دي.
د پاکستان او افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ دا راشه درشه په داسې حال کې ډیریږي چې په وروستیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ظاهرا د کړکېچ تر حد رسیدلې او د دواړو لوریو ځواکونو آن د ډیورن په اوږدو کې له بل سره مخامخ جګړې هم کړې چې لامل مرګ ژوبله هم اوخته. دغه راس پاکستان په روسي او کله د هیواد د افغان کډوالو د ایستلو پراخ عملیات پیل کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویان تلال چودری د جمعې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې د اپریل له پیل راهیسې 15,000 افغانان له پاکستان څخه افغانستان ته لیږدول شوي دي.
په راپور کې مونږ د سیاسي چارو د کتونکو غوث جان باس په وینا واوریدل چې په کابل کې پاکستانی پلاوی غواړي د طالبانو ترمنځ اختلافات رامنځته کړي. د سیاسي چارو بل کارپو حکمت الله حکمت بیا دا نظر څرګند کړ چې د پاکستان د لومړي پلاوي د سفر پر مهال کابل او اسلام آباد د یو بل غوښتنې ونه منلې، نو د بل پلاوي سفر ته اړتیا پیدا شوه. همدا موضوع د پاکستان د پلاوي د سفر موضوع مې په تفصیل په پاکستان کې د افغانستان له پخواني ډیپلومات امیر ګران سره شریک کړي.
د دوی دغه سفر که د امنیتي زاویې له نظره او یا مثلا د هغه افغانان چې په پاکستان کې میشتې دي هغو د زاویې له نظره ورته وګورو، پاکستان په د اوس وخت کې ډېرې ستونزې لري. له یوې خوا خو هلته امنیتي وضع ډېره خرابه ده. په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې هره ورځ د پاکستان د پوځي استبلیشمنت په پوستو باندې او هم د ملیشو په پوستو او په پولیسو باندې هلته د پښتنو بلوڅو لخوا ګزارونه کېږي او دوی ته تلفات ورسوي. بل دا ده چې دوی د دغه په نتیجه کې هم غواړي چې د 1955 کال د هغه کنوانسیون چې د مهاجرینو په تړاو باندې منل شوی ده، له هغه څخه هم په خلاف دوی ځینې کړنې کوي چې هغه افغانان چې هلته میشت دي په ډله ییزه توګه یې جبرن ډیپورټ کوي.
ګران صاحب، د دې کډوالو د ایستلو موضوع داخله پاکستان پورې مربوطه ده، لیکن مهم سوال دا ده چې اسلام آباد په کابل کې له واکمنو طالبانو څه غواړي.
دوی ټی ټی پی یادوي تاریخي طالبان پاکستان چې دغه دوی مهار کړي او دوی وایي البته چې دغه ځان په داخل د افغانستان کې دي او حتی دغه وایي چې طالبان ورسره مرسته کوي. دغه یو اشتباه دغه وسوله د طالبانو له خوا شي. په اوله کې دوی د دغه ټی ټی بی کې رهبرانو او د پاکستانی حکومتي منصوبینو په منځ کې په کابل کې د مذاکراتو یا د منځګړیتوب چارې ترسره کړې، چې دغه زما په نظر باندې دغه یو اشتباه و. دا دوی دغسې یو سند همدغه پاکستانی استبلیشمنت ته په لاس ورکړو چې همدغه دی دا خلک دلته په داخل د افغانستان کې دی او موږ ورسره شي اړیکې لرو او موږ په دوی باندې اثر او نفوذ لرو.
که چېرته پاکستان په دې هیله په یو اونۍ کې دوه هیاته کابل ته استوي سي د ټي ټي پی په برخه کې افغان طالبانو سره کومک وکړي، بل ورته په افغان طالبانو باندې دوی فشارونه زیات کړي دي، درګرده کډوال ورته رالی شي، په لسکونو زره کډوال په تیرو دوه اونیو کې له پاکستان افغانستان ته راغلي دي، چې پرته له شکه د افغانستان په اوسنیو چارواکو یا په حکومت باندې یو فشار دی، نو لږ ولې لاس نه اخلي.
زه په دې نظر یم چې دوی د کیرټ اند سټیک پالیسي چې هغه یعنی دندا او گازری یعنی هم د فشار پالیسی او هم د امتیازاتو پالیسی دغه دواړه دغه سی په مخ باندې وړي. طالبانو ته دغه وایي چې کچېرته د موږ اوامر ومني، د موږ فرمانونه ومني او دغه ټي ټي پی مهار کړي او یا مثلا هغه څه چې زموږ د ستراتیژیک دپت په ارتباط باندې پالیسی ده هغه څه فرمان بردار او سیجه نومه به در سره امتیازات به در کړو، کومکونه به کوو اگر چې هغه هم دوی درواغ وایي، یا مثلا موږ به فشار نه در باندې راوړو او که دغه ونه مني نو موږ به په تاسې همدغه د فشار پالیسۍ ته دوام ورکړو. تاسو دغه به په نړیواله میډیا کې یا په نړیوالو سټیجونو باندې چې دلته د شلو په شاوخوا کې ترهګرې ډلې دي او دا دي او ها دي.
په تیرو لسیزو کې چې یو وخت شوروي اتحاد و، نو په هغه وخت کې د غرب او د شرق ترمنځ هم سړه جګړه روانه وه، نو نورو هیوادونو هم له پاکستان سره په هغه وخت کې لاس وړ. اما په اوسنی شرایطو کې چې د پاکستان اقتصاد خراب ده او مخکې تاسو امنیت ته اشاره وکړه، آیا پاکستان کولی شي چې ډیر څه وکړي او په واکمنو کابل کې واکمنو طالبانو باندې ډیر فشار وارد کړي؟
زما نظر دا ده چې دوی به ډېر څه ونشي کولای، ځکه یې نشي کولای چې دوی باندې وس امریکا هم دومره باور نه لري. د دوی او د امریکا په منځ کې روابط هم دغه زیګزاګي بڼه غوره کړې ده، یعنی کله شي سي او کله بیا ډاون ګریډ سي راکټ سي.
تاسو څنګه ښکاري چې د اسحاق ډار سفر به تر څه بریده بریالی وي؟
زه فکر کوم چې د اسحاق ډار دغه سفر به دوی به البته هغه غوښتنې چې له طالبانو څخه لري او هغه اندېښنې چې لري هغه به له دوی سره مطرح کړي، ځکه وسکوریا که چېرته دوی دغسې فکر کولای چې دا زموږ فشارونه یا دا زموږ تبلیغات یا دغسې طالبان ترهګر معرفي کوو یا د ملګرو ملتو په سټیج باندې د منیر اکرم لخوا د افغانستان په ضد تبلیغات کیږي، دغو نتیجه ورنه کړه، نو لځکه یې هم دغسې یو نرمې ډیپلوماسۍ ته مخه کړه. چې هغه نرمې ډیپلوماسۍ دا ده چې صادق خان او ورتګ دی چې دوی وایي چې دا یو موافقه ډیپلومات دی، او له بلې خوا همدغه هغو دی د اسحاق ډار سفر افغانستان یا کابل ته دی. نو زما عرض دا دی چې په خپله د اسحاق ډار سفر چې هلته تللی دی، نو دوی به کوشش وکړي چې د دغه نرمې ډیپلوماسۍ په وسیله سره که طالبان دې ته وهڅوي او قانع یې کړي چې دا ټي ټي پي دوی سره مذاکراتو ته کښېنوي، یا هغه حملې چې هلته د دوی په وسیله باندې کېږي هغه لږ مهار کړی شي، دغه د دوی پالیسي ده، ولې دغه به دومره نتیجه ونه لري زه فکر کوم.
له امیر ګران په پاکستان کې د افغانستان له پخواني ډیپلومات څخه مننه.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلور ساعته.
د امریکایي او ایراني چارواکو ترمنځ د ایتالیا په پلازمینه روم کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبري پیل شوې دي. دا خبري د بندو دروازو تر شا په روم کې د عمان په سفارت کې روان دي. جزئیات له صفي الله ستنچي څخه اورو چې پوسیډو کرا سره ده مهرباني.
من نشیبر سه د سر خبر دادې چې د خبري پایته ورسیدې، کسام چې ویلې 15 ساعته به دوام وکړي خو تر وخت مخکې د خبري پایته ورسیدې او ډیر جزئیات لا نه دي رسنیت شوی، خو څه چې ویل شي او دغه پاړه به زه اوس تشریحات ورکم. امریکایي او ایراني چارواکو د ایتالیا په پلازمینه روم کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه دویم دور مذاکرې وکړي. د امریکا دریز دا دی چې ایران د یورانیمو له بډاینې لاس واخلي. ایران بیا مخکې ورځو کې ویلي وو چې د یورانیمو په بډاینې خبرې نه کوي، بلکې په ټوله کې د اټومي پروګرام په مسله بحث کوي او په ادعا یې چې اټومي پروګرام یې سوله ییز اهداف تعقیبوي. یو امریکایي چارواکي د نوم د نښودلو په شرط ویلي چې دا خبرې د روم په کاملو چایا سیمه کې د عمان په سفارت کې د تړلو دروازو تر شا وشوې. دا مذاکرات چې د ایستر رخصتۍ په جریان کې وشوي، د امریکایي پلاوی مشري د ولسمشر ټرمپ ځانګړي استازي سټیف ویټکاف او د ایراني پلاوی مشري د بهرنیو چارو وزیر عباس راخچی کوله. د دوو خبرو اترو منځګړیتوب د عمان د بهرنیو چارو وزیر بدر ابو سعید و چې د دواړو لورو خبرې مدام یو بل تر رسولې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی په ایکس پاڼه کې په پیغام کې لیکلي چې په روم کې د ایران او امریکا خبرې غیر مستقیمه وي او زیاتې کړې چې موږ پوېږو مخ په وړاندې لار اسانه نه ده او موږ په خلاصو سترګو روان یو. د لومړي دور خبرې چې تیرونه د عمان پلازمینه مسقط کې وشوي، د ایران په اټومي پروګرام سرخېدي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ګواښ کړی و چې که تړون ونه شي په ایران پوځي اقدام کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو هم د خبرو په درشل کې ویلي هیله لري د ایران خبرې ګټورې وي. هغه په پاریس کې تر غونډې وروسته وویل موږ په ټول یو سوله ییز او دوامدار حل غوره کړو، خو هغه زیاته کړه دا باید داسې یو څه وي چې نه یوازې اوس بلکې په راتلونکي کې هم د ایران د اټومي وسلو لرلو څخه منع کړي. متحده ایالات او نور لویدیځ هیوادونه له اوږدې مودې راهیسې ایران د اټومي وسلو د جوړولو په هڅه تورنوي. تهران په دوامداره توګه دا تورونه رد کړي او ټینګار کوي چې هڅې د برېښنا د تولید په څیر د ملکي اهدافو لپاره دي. د جنوري په میاشت کې سپینې ماڼۍ ته له راستنېدو وروسته ولسمشر ډونالډ ترامپ چې مخکینۍ دورې ولسمشرۍ کې هم له ایران سره د 2015 کال د نړۍ د اټومي قدرتونو اټومي تړون څخه خپل واد وېسته، د ایران په وړاندې د بندیزونو اعظمي فشار کمپاین بیا پیل کړ. تیره میاشت هغه د ایران رهبر آیت الله سید علی خامنئی ته یو لیک واستوه او د اټومي پروګرام په اړه د خبرو د پیل غوښتنه وکړه. هغه همدارنګه خبرداری ورکړی و چې ډیپلوماسي که ناکامه شي نو پوځي اقدام کوي. په عمان کې د خبرو له پیل سره سره امریکا سیمې ته اوږده واټن به مغورځونکي الوتکې او د دویمې الوتکې وړونکې تیارې هم واستولې. ټرمپ د اپریل په 12 خبرې اعلان ته وویل زه د پوځي انتخاب د کارولو لپاره په بیړه کې نه یم، زه فکر کوم چې ایران غواړي خبرې وکړي.
سنته صاحب مننه. د ازادي راډیو پراخونکو خبرونه کې مو که چیرته د دغو خبرو نور جزئیات ترلاسه کړل له تاسو سره به شریک کړو.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان کرکټ بورډ وایي دوی د زونونو او ولایتونو په کچه هڅه کړې چې کرکټ اکاډمۍ او د لوبو معیاري میدانونه جوړ کړي. کرکټ بورډ وایي یو شمېر خصوصي اکاډمۍ هم جوړې شوې خو دوی ورنساره نه کوي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغو اکاډمیو رول د لوبغاړو پروسنه او د کورنۍ کرکټ لالاري په پیژندنه کې ډېر مهم وباله. لن موړي سره زما همکار مرکه کړې او په سر کې ورنه په بیلابیلو ولایتونو کې د اکاډمیو او ورزشي لوبغاړو د جوړولو په اړه پوښتنې کړې.
مونږ د هیواد په لری پرتو ولایتونو کې چې هلته کرکټ شاید ډیر کم وی مغل تاغوی تا اکیډمیانه جوړ کی چې زتا ستډر خمې سالونو درکول شم په دې برخه کې د بدخشان او تخار د غراز تیر کال د بدخشان او تخار ترڅنګ په بلخ کې مونږ اکیډمی جوړه کا ته دې بل طرف ته بیا مونږ په پکتیکا کې په میدان وردګو کې په لوګر کې د کرکټ اکیډمیانه جوړ کی ک میدانونو تراشو نو مونږه کافی میدانونه لرو چې پاغه کې د ننګرهار کې دوه میدان لرو د غازی امان الله خان او د نجیب الله ترکی کرکټ لوبغاله په کونړ کې لوبغاله لرو په دیبل زون کې بیا په خوست ولایت کې د کرکټ لوبغاله لرو او د خوخی زیداده چې تیر کال مونږه په پکتیا کې د کرکټ میدان جوړ ک او سک کال مو په لوګر کې د کرکټ میدان غچار تقریبا بشپړ شوې نو بیا په لغمان کې میدان ډیر په خاله کارونه شوې نیمګړې پاتې واغه مسکل تکمیل کړو سکل راتلونکو پړاو د ولایتي کلب لیول سیالي چې بیا په کې تر سره کیږي له خیره اکیډمي محمد ور سره تر څنګ جوړه کا پاتې شو په غزنی کې مو اکیډمي تیر کال جوړه کړه په هغه کې په پروان کې په کاپیسا کې په زین زین کې په خوانی اکیډمیانه وی هغه مور غولې نفر مورته استفاده کوي ساتنه وکي تقریبا کدرته وایم په دغه 1300 کلونو کې په 15 شاوخوا اکیډمیانه د غرض په 15 شپږ میدانونو مو جوړ ک او کوم میدانونه چې موږ په خانه لرو هغه مولا ډیر معیاري ک موږ په کندهار کې میدان لرو موږ په هلمند کې میدان لرو چې دا محل پکې د میرویس نیکه درې ورځنی سیالي روان دي موږ په زابل کې میدان لرو چې سورځي وړاندې موږ د کرکټ بورډ دی ډومېسټک کرکټ سفینه ځینی ویډیوګان خبرې کی نو تقریبا موږ په هر زون کې په هر سمت کې کافی میدانونه لرو او کتا سه مطلب دای شي د افغانستان هر ولسوالۍ کې جوړ شي نو د افغانستان ولسوالۍ خو ماشاءالله ډېر زیات دي خو زمونږ به اول هدف دای شي مونږه په ټولو زونونو کې خ میدانونه ولرو معیاري کو لکه مثلا کده سک کال د نوې کال پلان درته وایم چې موږ په کلنۍ غونډه کې په خبرې کړې وي چې مونږه دغه الحمدلله میدانونه خو د هغه د لحاظ خو ټول معیار سره برابر دي خو موږ غواړو چې لا ډېر اسانتیاوي پکې ځکه سمره چې ته فیسیلیټیز او اسانتیاوي پکې جوړوي شنو غومره د لوبغاړو لپاره خوي نو موږ غواړو چې دغه په سلور زونونو کې لکټر لګي یو میدان دا نړیوال سټانډرډ ته ورسو چې پاغي کې په ننګرهار کې نجیب الله ترکه کرکټ لوبغاله دی په خوست د خوست کرکټ لوبغاله دی د کندهار دی او د کندوز دی ما مخکې د کندوز یادونه نو کړې په کندوز کې موږ ډېر خسته میدان جوړ کړی دی چې تیر کال پکې د غازی امان الله خان لیست سیالي تر سره شو ان شاء الله سږ کال به هم تر سره کیږي یو کورنی کرکټ سیالي با نېشنل ټي 20 سیالي دی هغه به هم په کندوز کې تر سره کیږي
د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د طالبانو د اولمپیک بدني روزنه او ورزش عمومي ریاست ادعا کوي چې په تیرو دریو کلونو کې ورزش تر ولسوالیو او کلیو رسولې د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو بیا ادعا کوي چې دوی په سیمه کې په دولتي کچه ورزشي فعالیتونه نه تر سترګو کیږي. فیروز عزیزی راپور لري.
سان ځوانان لوزر سره ډیر مینه لري د وزشی فعالیتونو لپاره ډیر محدود امکانات لرو.
د ننګرهار ولایت د شینوار ولسوالۍ یو اوسیدونکو د چنغوختل د موضوع د حساسیت لامل یې نوم پراپور کې خبر سي. ازادي رادیو ته وویل په خپل سیمه کې د وزشی فعالیتونو لپاره هیڅ ډول امکانات نه لري.
موږ د ډیر ستونزو مشکلات سره مخ یو چې د لوګو لپاره میدانونه او وسایل نه لرو. همدارنګ وسایل کم دي او رسمي ملاتړ هم نشته. موږ لپاره نظمو غوښتنه له دولت او ورزشي ادارو او خیریه بنسټونو داده د لوګو لپاره مناسب میدانونه جوړ کړي ورزشي وسایل جامع برابر کړي سیالي او روزنیز پروګرامونه تنظیم کړي.
د ورسګان ولایت یو اوسیدونکو چې د هم نه غوښتل د ورته ستونزې لامل یې نوم پراپور کیات سي. ازادي رادیو ته وویل
د دې د ځان لپاره پیسې راټولوي پر د خپل انداز پرې کوي او بیا د یو د سمیر څخه پیچ جوړي د کرکټ لپاره پراغ باندې لوبي کوي. هغه ځینې ځایونه کې به ور باندې بندیز راځي ځکه مځکه ولا بیا جنخه مځکه کری. نو د دولت سم غشتنه ده چې دلته په روزګان ولایت کې د ځوانانو لپاره داسې معیاري لوبغالي او استجمونه جوړ کړي تر څو دوی د نشو او داسې بدلار څخه راوګرځيږي او دوی خپلې لوبې دلته په ښه توګه سر ترسره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د اپریل په 18مه د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون د دوی د اولمپیک بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست د درې کلنو فعالیتونو په اړه راپور ورکړ چې په کې راغلي په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنېدو وروسته ورزش له پلازمېنې کابل څخه ولایتونو او مرکزونو څخه تر ولسوالیو او کلیو رسول سوی دی. د راپور په دوام کې راغلي چې په ولایتونو او ولسوالیو کې د فدراسیونونو ملي انتخابي سیالۍ ترسره او ورزشي جشنونه جوړ شوي دي. د ورزشي چارو یو شمیر څارونکي هم دا اداوې ناسمې بولي او وایي چې پر ډیرایو کلیو ولسوالیو کې ورزشي فعالیتونه د سیمې د خلکو په خپل نوښت امکاناتو او لګښتونو کېږي. له دې ډلې سمیع الله هلال ازادي راډیو ته وویل
دا اداوې ناسمې دي که څوک وایي چې د افغانستان لوی ښارونو وراخوا موږ کلو بنډو ته هم د ورزش د بهیر غزول او هغه سنتیاوی چې لوبغاړو ته په کار دی هغه مونږ ته برابرې کړي. هر څه چې اوس وخت کېږي دا ټول د زنو خلکو د زنو ځوانانو د ورزش سره لیوالتیا ده چې دوی ورسره لري او په نشته امکاناتو باندې دوی غواړي ورزش ته وده ورکړي.
کرکټ لپاره په ولایتونو او ولسوالیو کې د ورزشي لوبغاړو د جوړېدو موضوع مو د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان سید نسیم سادات سره هم شریکه کړه. خغلی سادات بیا ازادي راډیو ته وویل چې د زنونو او یو شمېر ولایتونو په کچه اکاډمۍ او لوبغالي جوړ شوي دي. د یادونې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د اولمپیک بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست په بیلابیلو ورزشي برخو کې د لاسته راوړنو خبره هم کړې ده. داسې مهال چې افغانستان کې په ورزشي لوبغالو کې د نجونو پر ورزشي فعالیتونو بندیز لا هم خپل ځای دی او د نجونو د کرکټ لوبډله هم نه لري.
او بیا هم د سپورت لډګره د پکتیا ولایت په زرمت کې د فوټبال د لس غوره لوبډلو ترمن د سیالیو پایلوبه د اتحاد فوټبال کلب په بریا سره ورسیده. د اپریل په 18مه د یاد لوبې نندارې ته د زرمت سربیره د پکتیا له بیلابیلو سیمو د فوټبال ګڼ مینوال ورغلي.
د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې د فوټبال د لس غوره لوبډلو ترمنځ سیالۍ چې دوه اونۍ مخکې پیل شوې وې پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو پایلوبه د اتحاد او اتفاق لوبډلې ترمنځ ترسره شوه چې اتلولي اتحاد لوبډلې په خپل نوم کړه. یاد لوبډله به د زون په کچه د غوره لوبډلې د انتخاب سیالۍ کې د پکتیا د فوټبال د ټولو لوبډلو استازوري کوي. د یاد پایلوبې لیدلو ته د زرمت د ځایي اوسیدونکو سربیره د پکتیا بیلابیلو سیمو یو شمیر مینوال ورغلی ول. یو تن لوبغاړي عبدالقیوم منګل مشال رادیو ته وویل
ډیر خوښه ما چې د سیالۍ په لاره چول کیږي او خوشبختانه زموږ ټیم وکول شول چې فائنل ته لاره پیدا کو او قهرمانی تر لاسه کړو. هر برخه کې مونږ ته باید د غسې کورسونه دایر شي ترڅو زموږ ځوان استعدادونه او تکړه لوبغاړي د ملي ټیم لپاره د افغانستان د نوم په خاطر لاره پیدا کړي.
د پکتیا ورزشکاران وایي په دې ولایت کې د ورزش برخه لپاره د امکاناتو وسایل او زینو برابرولو ته لازم پام نه دی شوی او د ورزشکارانو پرمختګ هم په هغه کچه نه دی چې هغه یې غواړي. یو بل تن لوبغاړی زبیح الله وایي
خصوصا ما خپل غوښتنه ده د حکومت چې مې دا غوښتنه ده چې موږ ته یو خایسته میدان جوړ کړي د زرمت په سطح باندې.
ورزشکاران زیاتوي د زرمت او لپکتیا نور بهر ورزشکاران له دا ډول خاورینو میدانونو سره پوره بلد نه دي او هغوی له معیاري ځایونو پرته دوی سره ډیرو لوبو ته زړه نښه کوي. یو بل تن ورزشکار حفیظ الله ملنګ وویل
یقینا دما خو تقریبا لس کاله کېږي چې زه خپله لوبې کوم خو دلته داسې میدانونه نشته چې موږ داسې په سمه طریقه لوبې کې کړي ځکه چې دا میدانونه ټول د خاورې دي. ټیمونه چې کوم لوبغاړي سره راځي دا له اوس سره ډېرې ستونزې لري ځکه اوله خو موږ دا ستونزه داسې په میدان کې چې سره کوم وغواړي هغه رقم باندې لوبه نشي کولی دی.
بلخوا د پکتیا د فوټبال مسؤلین وایي دوی غواړي یو شمېر ټیمونو ته د مسلکي لوبسارانو او روزونکو د استخدام له لارې دا لوبه معیاري کړي ترڅو بهره پکتیا ته بریاوی وروړي. د پکتیا د فوټبال فدراسیون مشر خالد ساقب وویل
الحمدلله اوس بیخي په ولسوالۍ کې فوټبال ډیر پرمختګ کړی ده په تېره په زرمت ولسوالۍ کې. نو اوس خپل هم دغه ټورنمنټ په خلاصېدو ده نو انشاءالله رحمان دغه نه بعد د فوټسال لوبې شروع کیږي. تقریبا کې تر 15 ټیمو پورې ګډون کوي. نو اوس موږ لسی پلانونه نیولې دي چې ولسوالۍ کې زرمت کې فوټبال په قانوني ډول شروع کړو، هغلته لوبڅاران برابر کړو.
یاد دیوی فوټبال په نړۍ او په ځانګړي ډول افغانستان کې نه یوازې یوه پخوانۍ لوبه ده او میلیونونه مینوال لري، بلکې د فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون د اټکل له مخې په نړۍ کې تر 2.5 میلیونه ډیر کسان په فعاله توګه فوټبال کوي. په افغانستان کې هم له لسګونو کلونو راهیسې فوټبال لوبه دود ده، خو د لوبغالو او مسلکي روزونکو په ګډون ډیرو اړخونو کې د پرتو ستونزو له کبله د دې برخې پرمختګ ورو دی.
آزادی رادیو